دا مشال ریډیو دی د دولسو بجو په دی خبری گړی کې زما مجید بابر نیکی هیلی او سلامونه ومنئ. په دې روانه خبری گړی کې مو د پاکستان، افغانستان او نړۍ بیلابیل موضوعات راغونډ کړي دي. کتر پای را سره مل پاتې شوی د سیمې او نړۍ د حالاتو نه به خبر شي. خو ډومبه خبرونه ویان پامیر صاحب.
د بولان میډیکل کالج زده کوونکو بیلابیلو ګوندونو له بلوچستان حکومت غوښتي چې لسګونه گرفتار محصلان دې خوشي کړي. جماعت اسلامي په باجوړ کې د خپل یو سیاستوال د وژنې پر ضد په خیبر پختونخوا کې د مظاهرو اعلان کړی دی او په سوریه او لبنان کې د اسرایلو په بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. د بولان میډیکل کالج زده کوونکو د بیلابیلو ګوندونو غړو او پلویانو په کوټه کې د لسګونو زده کوونکو د گرفتارۍ پر ضد مظاهره کړې ده. د کوټې د خبریالانو مرکز مخې ته د پرونی احتجاج ګډونوالو د بلوچستان له حکومت وغوښتل چې نیول شوي زده کوونکي د خوشي کړي او په بولان میډیکل کالج کې د زده کړو بهیر بحال کړي. دا تر هغې وروسته ده چې د کالج انتظامیه تر دوو اونیو پورې پوهنځای وتاړه. د کالج مشر د نومبر پر 14 په بیان کې وویل چې په وروستیو کې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ د نښتو له وجې وضعیت ترینګلی دی، نو ځکه د استادانو او زده کوونکو د خوندیتوب لپاره پوهنځای تړي. د نومبر پر 14 د بولان میډیکل کالج د نارینه او پلیلی یا هاسټل کې د پښتنو او بلوڅو زده کوونکو او د دوو سازمانونو ترمنځ نښته شوې وه. تر هغې وروسته پولیسو د ځینو زده کوونکو پر ضد مقدمه دایره کړه. پولیس وایي چې د نومبر پر 12 چې د هغو کسانو د گرفتارۍ هڅه کوله، نو زده کوونکو په کاڼو وویشتل چې په غبرګون کې اوخلن ګیس وکاراوه او 128 تنه یې د عامه نظم ګډوډۍ د مخنیوي قانون درېمې مادې یا 3 MPO له مخې ونیول. په کوټه کې د پرونی مظاهرې ګډونوالو د زده کوونکو پر ضد د پولیسو اقدامات او اوخلن ګیس کارول وغندل او د حکومت پر ضد یې نارې وهلې. د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند پرون مشال راډیو ته وویل چې کله ترنګلتیا کمه شي نو بیا به بولان میډیکل کالج پرانیزي. جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د خپل یو مخکخ سیاستوال د وژنې پر ضد د صوبې په ټولو ضلعو کې د احتجاجونو اعلان کړی دی. د جماعت اسلامي مرستیال امیر عنایت الله بیگا په بیان کې په باجوړ کې د خپل ضلع عمومي سیکرټر محمد حمید صوفی وژنه غندلې او ویلې دي چې ګوند یې د نومبر پر 12 په خیبر پختونخوا کې مظاهرې کوي. نوموړي په بیان کې د خیبر پختونخوا له حکومت د صوفی په وژنه کې د ککړو کسانو د نیولو او عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کړې ده. دا تر هغې وروسته ده چې وسلوالو پرون ماښام په د باجوړ په عنایت کلا کې د جماعت اسلامي سیاستوال او د سوداګرانو ټولنې پخوانی مشر محمد حمید صوفی وواژه. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار مشال راډیو ته وویل چې 50 کلن صوفی په برید کې ژوبل شو او روغتون ته تر رسیدو مخکې سا ورکړه. پر نوموړي د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. پاکستان تحریک انصاف ویلي دي چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور به د نومبر پر 24 له هغې صوبې څخه اسلام آباد ته د تلونکې احتجاجي قافلې مشري کوي. د هغه ګوند د اطلاعاتي چارو سیکرټر وقاص اکرم شیخ پرون په پېښور کې د اعلی وزیر په دفتر کې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د پراخ او سوله ییز احتجاج تیاری پیل کړی دی.
علی امین ګنډاپور به د پښتونخوا د قافلې مشري کوي. له پنجاب به هم قافلې راوزي. هیڅ یو د قومي صوبایي اسمبلۍ غړي ته به اجازه نه وي چې هغه یوازې د خپلې حلقې د ولس نه بغیر لاړ شي.
د تحریک انصاف زندانی رهبر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 14 د حکومتي تګلارو پر ضد د احتجاج اعلان وکړ. د هغه ګوند مشران وایي چې د احتجاج موخه په وروستیو کې د پاکستان د عدالتي نظام په اړه د شوي آئینی ترمیم مخالفت او د تحریک انصاف د رهبر په ګډون د ټولو سیاسي بندیانو خوشی کولو غوښتنه کول دي. تحریک انصاف د احتجاج اعلان پر داسې مهال کړی دی چې د اسلام آباد انتظامی په هغه ښار کې پر ولسی غونډو او مظاهرو بندیز لګولی دی. د پاکستان د وفاقي ائتلافي حکومت مشران وایي چې عمران خان د احتجاجونو له لارې په هیواد کې ناکراری پیدا کول غواړي. خان د 2023 زیږیز کال له اګست راهیسې په بیلابیلو مقدمو کې بندي دی چې هغه او ګوند یې سیاسي بولي. د تحریک انصاف سیاستوالانو او پلویانو تر دې مخکې هم په بیا بیا د عمران خان او خپلو نورو مشرانو د خوشی کولو لپاره مظاهرې کړي دي. او د سوریه یا شام دولتي خبری اژانس وایي چې له پلازمینې دمشق سره نږدې پر 2 رهایشي ودانیو د اسرایلو په بریدونو کې یو شمیر کسان وژل شوي او ژوبل دي. اژانس وایي چې لومړی حمله پرون د دمشق په غرب کې پر المزا او دویمه په القدسیه سیمه کې شوې ده چې پکې د لومړنیو معلوماتو له مخې 15 تنه وژل شوي دي. د اسرایلي پوځ راډیو وایي چې په دمشق کې د حملو اهداف د فلسطیني وسلوالې ډلې اسلامي جهاد مرکزي دفتر او نور شتمنۍ وي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. البته د اسلامي جهاد ډلې یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښولو په شرط اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې په المزه سیمه کې په برید کې یو دفتر په نښه شوی چې پکې د هغې ډلې یو شمیر غړي وژل شوي دي. د اسرایلو پوځ د 2023 زیږیز کال له اکتوبر راهیسې په غزې تړانګه کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي پر ضد جګړې ته دوام ورکړی دی. له هغه وخت راهیسې اسرایلو په لبنان او د سوریې په ځینو سیمو کې هم حملې کړي دي. د سوریې تر پرونیو هم بریدونو څو ساعته وروسته د لبنان روغتیایي او ژغورنې چارواکو خبر ورکړ چې د هغه هیواد په ختیځ ښار بالبک کې د اسرایلو په بمباری کې د ژغورنې چارو لږ تر لږه 12 کارکونکي وژل شوي دي. د اسرایلو پوځ لا د هغه برید په اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم اوري. د بولان میډیکل کالج د کوونکو د بیلابیلو ګوندونو مشرانو او سیاستوالانو د لسګونو گرفتار د کوونکو د خوشی کولو لپاره مظاهره کړي. پاکستان تحریک انصاف وایي د نومبر 23 د احتجاج تیاری کوي.
یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے حلقے کی عوام کو چھوڑ کے جائے.
دیو سر بالکل دغس منصوبہ بندی نشتا.
د پیښور د کمشنر دفتر وایي په تیره یوه اونۍ کې پولیسو په سلګونو په نشو روږدي کسان نیولي او د درملنې مرکزونو ته یې لیږدولي دي.
په دې لپاره چې دا کسان موټیویټ کړي شي او ګریجولي دا سنټر ته راشي.
دا ډېر ښه اقدام دی چې د سړکونو نه د منشیاتو شروع کیږي. مهم
پرون په نړۍ کې د شکر ناروغۍ په اړه د پوهاوي ورځ ولمانځل شوه. د شکر یوه ناروغه وایي چې تر اوږدې مودې وروسته په خپل رنځ پوه شوه.
ماته پته داسې ولګېده چې کله ما چیس کله هغه ماته دومره زیاته خوږه لګېده زما جبه میږي کې د هغې سره.
پاکستان، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دي. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لیدیو ته غوږی او دا خبری غړی ده. زه ستاسو کوربه مجید بابر يم. د خبرونې پیل کو د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. د بولان میډیکل کالج د کوونکو د بیلابیلو ګوندونو سیاستوالانو د بلوچستان له حکومت غوښتي دي چې هغه په هندۍ دي زر بیا پرانیزي او گرفتار زده کوونکي دي خوشي کړي. دوی پرون په کوټه کې د مظاهره پر مهال د زده کوونکو پر ضد د پولیسو اقدامات وغندل. د کالج انتظامیه وایي چې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ تنختی ورشتو وضعیت رنګلی و نو ځکه یې په هندۍ تړلی. پولیس وایي چې د عامه نظم د ګډوډولو مخنیوي لپاره 128 زده کوونکي نیولي دي. د بلوچستان حکومتي ویان وایي چې کالج د وضعیت تر عادي کېدو وروسته بیا پرانیزي. ایوب ترین یې تفصیل راکوي.
د بلوچستان په مرکز کوټ کې د بولان میډیکل کالج د نیول شوو زده کوونکو د پیش په زر د نومبر په 14 نیټه د کوټ پرس کلب مخې ته یوه احتجاجي مظاهره شوې ده. په کوم کې چې د بیلابیلو سیاسي جماعتو مشرانو او کارکوونکو ترڅنګ د بولان میډیکل کالج زده کوونکو ګډون کړی دی. په دې ترڅ کې نور خان د پښتون سټوډنټ فیډریشن صوبایي صدر تارشا کاکړ چپداس ټوک کې راته راکړي.
په بولان میډیکل کالج کې د دوو طلبه تنظیمونو سملګرو تر مابینځ یو شخړه منځته راغلی وه. نو د هغې په نتیجه کې په هغه ماښام باندې په بی ام سي کالج کې د ټولو طلبه تنظیمونو د مشرانو ورسره د دې دوو تنظیمونو مشران ټول ناست ول د دې مسلې د حل لپاره. خو بدبختانه پولیس د کالج انتظامیه په وینا په کالج هاسټل باندې ننوتل او 123 د میډیکل کالج سټوډنټان گرفتار دي. په هغه کې پښتون او بلوچ دواړه دي. نو زموږ د دیننه نه مظاهره بنیادی مقصد په کالج خلاصولو د هاسټل باندې د پولیسو قبضه ختمولو او د ټولو گرفتار ولوستونکو د رهایي مطالبه ده. زموږ
د بلوچ ملتواله ډلې نېشنل ګوند مرستیال مرکزی مشر ډاکټر اساق بلوچ وایي په کار دی چې حکومت کالج او هاسټل سمدلاسه خلاص کړي او نور سویز د کوونکي خوشی کړي.
اگر د سټوډنټس په دې باندې سراپا احتجاج دی کاروایی پولیس چې کړی او اگر سره یو ناروا سلوک په کار دی چې د تعلیم اداره درسګاه چې د ډیره مقدس ځای دی هغه کې د پولیس مداخلت به نسی لیکن موږ ګورو چې د ګرد رسونه چې تعلیم اداره د بلوچستان غدې جیل جوړ شوی دی او دې ته چې ډیر زیات تنګی په کار دا دی چې اوس ګرد دا مسله اوس ختم شوی دی چې یو معمولی جګړه وو د پولیس مداخلت ضرورت نه وو دوم دا دی چې د کالج انتظامی اصل ولا خالی کړی دا اصل خالی کوونکو هم ضرورت نه وو اوس چې دی په دې مابین کې انډرسټینډینګ پیدا شوی دی بلوچ پښتون خپل روایت دی چې یو جګړه کیږي یو معامله کیږي خلکو مابین کې راځي مرکه کیږي سره کیږي
یادې وی چې د نومبر په 11 او 12 منځنۍ شپه پولیسو په بولا میډیکل کالج کې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ د نښتې وروسته د احتجاج پر مهال 1 زده کوونکي نیولي وو او د هغه وروسته د کوچ د پولیسو مشر محمد بلوس و مشالډو ته ویلي وو چې یاد زده کوونکي د 3 MPO لاندې بندیان کړي دي په دې اړه مشکله د حکومت بلوچستان د ویان شاهدرین سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې څنګه هم د زده کوونکو ترمنځ تاوتریخوالی کم سي دغه وروسته به حکومت بولان میډیکل کالج بیرته خلاص کړي
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پاکستان تحریک انصاف د زندانی رهبر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د احتجاج تر اعلان وروسته د ګوند مرکزی مشرتابه هلې ځلې او مشورې پیل کړې دي په دې لړ کې پرون د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په دفتر کې یو غونډه هم شوې ده تر غونډې وروسته د تحریک انصاف د اطلاعاتي چارو مرکزی سکرتر وقاص اکرم شیخ په پیښور کې خبري غونډې ته وویل چې له خیبر پختونخوا څخه به اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د نومبر 26 احتجاجي قافلې مشري کوي ده وویل چې له نورو شعبو به هم د تحریک انصاف مشر مخکښ سیاستوالان له خپلو پلویانو سره اسلامآباد ته ځي خوشنون کی وای چې وفاقی حکومت په اسلام آباد کې پر سیاسي جلسو احتجاجونو بندیز لګولې دی او د نورو شعبو حکومتونو هم خای د تحریک انصاف پلویان اسلام آباد ته تخت پری نګدي غلام غوث پی تفصیل لري
د نومبر په 14 د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزی سیکرتر وقاص اکرم په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور به د پښتونخوا صوبې نه د هغه لاریون مشري کوي او له پنجاب به هم لاریونونه د اسلام آباد په لور ورزي علي امین ګنډاپور به د پښتونخوا د قافلې مشري کوي زموږ د قومي اسمبلی غړي او صوبایي وزیران چې څنګه هغوی مناسب ګڼي نو د یوې لوی قافلې لپاره به هغه رنګ کوي له پنجاب به هم قافلې راوزي هیڅ یو د قومي صوبایي اسمبلی غړي ته به اجازه نه وي چې هغه یوازې د خپلې حلقې دولس نه بغیر لاړ شي د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزی سکرتر زیاته کړه چې احتجاج به پر امن وي او په زرګونو خلک به په دې کې ګډون کوي خو په پیښور کې د خبریال شهاب الدین نمی په دې اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې کله تحریک انصاف د تیاریانو سره سم د دغه ګوند زرګونه پلویان د اسلام آباد په لور ورزي نو د پښتونخوا صوبې نه علاوه نور صوبایي حکومتونه او وفاقي حکومت به مخه نیسي
یو خو د دې سره بالکل دغه منصوبه بندي نشته چې دا خلک به څنګه بونځي او څنګه به دا پوره من خبره ده چې الته اسلام آباد کې هغه مکمل الته د مخکې نه د 144 لګېدلې ده او هغه بالکل ریدینه او دیو بده تر کوشش کوي نو خبره ده چې یو سړی ورزی او ابدی نه پریری نو بیا به پوره من څنګه کیږي
پاکستان تحریک انصاف لدی وړاندې د اکتوبر په 14 هم د عمران خان د راخوشي کولو لپاره د اسلام آباد په لور ورغلی وو خو هغه محل وفاقي حکومت د دوی مخه نیولې و او هغه احتجاج د خوډب د پیخو ښکار شوی وو چې پکې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور هم د څه وخت لپاره لادرک شوی وو او د پښتونخوا د اسمبلی د دوو غړو ترڅنګ د تحریک انصاف لسګونه پلویان هم د پولیسو لخوا نیولې شوی وو چې بیا رستو خوشی شول پاکستان تحریک انصاف په زندان کې د خپل بندي مشر عمران خان لپاره د تیر یو کال نه په بیا بیا احتجاجونه کړي دي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونې تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اورېدلی شئ. زموږ خبرونې په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اورېدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د افغانستان لپاره د روس ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره لیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په لنډ بیان کې ویلي چې نوموړي د خپل ورځني سفر پر مهال له چارواکو سره د افغانستان د سولې او سوکالۍ په اړه خبرې وکړې. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند یو ځل بیا په کابل کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د افغانستان خوره د پاکستان او نورو ګاونډیو پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. ممتاز زهرا بلوسی پرون په ونی د خبري غونډه کې د خبریالانو پوښتنو ته په جواب کې وویل چې په دې اړه یې په بیا بیا طالبانو ته ویلي چې د ترهګرو ډلو پر ضد مؤثر اقدامات وکړي. د طالبانو حکومت په بیا بیا ویلي چې هیڅ ترهګري ډلې ته پټنځای نه ورکړي او د افغانستان خوره د هیچا پر ضد نه استعمالېدو ته پرېږدي. د صالح محمد صالح راپور هم په دې موضوع را سرخی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه وزارت ته چارواکو او د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دغه هیواد پر اړیکو خبرې وکړې او د یو سوله ییز او سوکاله افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې ویلي چې کابلوف د پنځمې په ورځ اسلام آباد ته په یو ورځني سفر تللی و. وړاندې لیکل شوي چې کابلوف د خپل سفر په لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالانو امینه بلوچ او احمد نسیم رایت سره کتلی دي. د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکول شوي. اسلام آباد ته د کابلوف له سفر سره جوخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خپله پخوانۍ غوښتنه بیا تکرار کړه. د دغه وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ د پنځمې په ورځ په یو کانفرنس کې ویلي طالبان باید د هغو ډلو او اشخاصو پر خلاف چې د هغې په وینا په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري پرې کنده اقدام وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا میرمن بلوچ دا هم ویلي چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه ازموي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره اونۍ ادعا کړې وه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د تروریستي فعالیتونو لپاره کارول کیږي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري، خو پر افغانستان واکمنو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د دوشنبه په ورځ وویل چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه ولټوي. فطرت زیاته کړې و چې د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو پاکستان او روسیه د هغو څو هیوادونو په ډله کې دي چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. مسکو له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او کابلوف په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې څو وارې کابل ته سفرونه کړي دي. روسیه په عین حال کې د افغانستان په اړه د څو غونډو قربانه هم وه. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه د روان کال په تلې میزان میاشت کې د روسیې، ایران، پاکستان، چین، هندوستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان او د طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه. د مسکو فرمټ د غونډې په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې وه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرۍ مخه ونیسي او د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي، د غرض اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول سي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د پیښور کمشنر ویلی دی چې پولیسو په تیره یو اونۍ کې په نشو روږدي په سلګونو کسان نیولي او د درملنې مرکزونو ته یې لیږدولی دی. د کمشنر دفتر پرون د مشال ریډیو په ګډون رسنو ته په استولي بیان کې ویلی دی چې هڅه کوي چې په کمپاین کې د لږ تر لږه 2000 کسانو درملنه وکړي. د نشي موادو او د روغ دو کسانو د درملنې چارو پوه ایوب خان پر حکومتي اقدام نیوکه کړې وای چې پر ځای د دې چې پولیس لارو کوڅو سړکونو څخه خلک ونیسي باید پوهان له روغ دو کسانو سره خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل فرحات شینواری راکړي.
د نومبر په 14مه نیټه د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشال ریډیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تیره یوه اونۍ کې په نشو روږدي څه باندې 800 کسان له دې ښار مختلفو برخو نه د پولیسو په ذریعه اوچت کړي او بیا بهالۍ مرکزونو کې یې داخل کړي. د مخدره موادو جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو دفتر یو این او ډی سی ندی افتا ماهر ایوب خان مشال ریډیو ته وای چې دوی د خیبر پختونخوا حکومت د دې ګام ستاینه کا چې په لویه کچه د کمپاین لپاره فند منظور کړای. خو په کار ده چې په نشو روغ دو کسانو علاج د نړیوال معیار مطابق وشي چې د علاج نه پس بیا په نشو اخته نشي.
دې لپاره کار چې یو د سي اپروچ چې د کسان موټیویټ کړي شي او ګریجولی دا سنټر ته راشي. د سنا چې اکدم یو ورځ کې تر 1500 کسان یو سنټر ته ورکا، 2300 کسان بل ته ورکا چې دی په پولیس ته ذریعہ سړکونه نه په زور اته کسان نیسي. هغه خلکو کې د سي پروفیشنل اپروچ دی نه هغه کوي چې ټول نه بنیادی شي موټیویشن دی سو پر چې ته کلاینټ ته ټایم نه ورکې ورسره کېنه نه ستا آوټریچ اگر پروفیشنل اپروچ دی یو ٹرین کاؤنسلر به ورسره کېنی او سو سیشن به کوي او سو روزی بلگی چې هغه مینٹلی تر پریپیر کا موټیویشن ورته ورکا فیملی پریپیر کا چې هغه موټیویټیډ کلاینټ یو ټریټمنٹ سنټر ته راشي هغه کامیاب علاج وي.
ایوب خان وای چې یو این او ڈی سی څو وارې هڅه وکړه چې د پاکستان د مخدره موادو د مخنیوي وزارت سره په یو ځای یو تازه سروې وکا چې دا مهال په ټول پاکستان کې څومره کسان په نشو اخته دي. خو تر اوسه دا سروې ونه شوه او دوی څلور یا 15 کاله پخوانی سروې شمیرې کاروي.
موږ استیمیټ باندې خبره کوو چې 6 ملیون ټوټل یوزرز اور سلور ملین سے کم دے دا پرابلم یوزرز دے چی جائے تے علاج پکار دے. اور یو ٹرینڈ واضح دے چی دا ہیروین استعمال کم شوی دی دیر اور آئیس چی کم استعمال آ دیر اچھت شوی دے.
دا خیبر زلی و مدنی فعال داود پریدے ویچ پکار دا دے کمپین لاندے پا تعلیمی دارو کے ہم کار وشی او ځوان کول د نشئی توکو نه وژغورل شي.
دا ډیر ښه اقدام دی چې د سړکونو نه د منشیاتو هغه شروع کیږي. مهم او پکار دا دو چې په سکولونو په کالجونو په یونیورسيټیونو باندې ختم شي ځکه چې اکثریت تعداد هلته دی.
د پیښور کمشنر له دفتره جاری شو معلوماتو کې ویل شوي چې په دې ونۍ کې په بیا بحالۍ مرکزونو کې داخلو شوو کسانو کې څه باندې 150 د ایچ آی وی ناروغۍ او بیا څه باندې 40 کسانو د ایچ سی وی یا تور زیړی ټیسټونه مثبت راغلي او دا یې مخصوصو مرکزونو ته منتقل کړي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویلي چې دا کمپاین د نومبر 8 نیټې څخه پیل شوی او دوی غواړي چې دا ځل خواوشا 2000 کسانو علاج پکې وکړي. صوبایي حکومت د شمیرو تر مخه 2 کاله وړاندې په نشو روغ دو خواوشا 4500 کسانو علاج مکمل کړی او په هغه کې زیاتره عادي ژوند تیروي. په پیښور کې د بیا بحالۍ یو شخصي مرکز چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوی په نشو روغ دو کسانو ته معیاري علاج ورکوي او ماهر ډاکټران ورسره موجود دي او حکومت پرې باقاعده څار ساتي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ.
طریقہ ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریڈیو ته وګی اوریدونکو د شکر ناروغي نړیوالې ټولنې ویلې دي چې په پاکستان کې هغه ناروغي په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې ده. هغه ټولنې دا خبره پر داسې مهال کړې چې د نومبر په 14مه د شکر ناروغۍ په اړه د پوهاوي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. سخت کال هغه ورځ د شوګر یا ذیابتیس درملنې ته د لاسرسي لارو چالو ته ځانګړې شوې وه. ډاکټران وایي چې شکر یوه دایمي ناروغي ده، خو که مریضان پوهوي نو بیا یې په اسانۍ کنټرولولی شي. تفصیل د اسماګل په راپور کې چې د شکر یوې ناروغي په غږ پیلېږي.
ماته پته داسې ولګېده چې کله ما چیست کله غو ماته دومره زیاته خوږه لګېده زما جبه میږي کې داغې سره، لکه نه نه ورته مرچکې ویلې چې څنګه چې انسان مرچکې خوري او جبه سوزي لکه میږي میږي بګېده. هغه چې زه ډاکټر لاړم مالته ما ټیسټ وکړو، هغې ماته چې تا ته د شوګر دا مسله راغلې ده ته به خپل پریس کې.
دا غږ د خیبر پښتونخوا نو ښار اوسېدونکي 40 کلنې ګلالۍ دی چې د تیرو 4 کلونو راهسې د شوګر یا شکرې په ناروغۍ اخته ده. نوموړي مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل چې د اوږدې مودې راهسې په خپله ناروغۍ ناخبره وه، ځکه یې علاج کړی او نه یې پرهیز کو. نوموړي وایي هم له دې وجې د روغتیا حالت ورځ تر بلې خرابېدو، خو چې کله د خپل شوګر په ناروغۍ خبر شوي نو اوس پرهیز کوي.
تکلیف دا و چې یو خو زما لاس میږي کېدو، بلکل سن شو زما دا ګس سایډ والا چې کوم کنه د دې لاس نه بل برزې تر ورسېدو، نو ماته داغې تکلیف زیات و. زما لاس پوره بیا سن شو، هغه ماته پته نه و. ما د شپې نه ډېر زیات زما د بچو سالګره و، نو موږ ظاهره خبره خواږه زیات خوړلی و. ماته خو نه و پته چې یاره ماته دا پرابلم دی یا دغه دی. پرهیز کې زه دا کوم چې بس کم سبزیانې دي، کریلې شوې، بندګوپی شو، بنډۍ شوې، دا سیزونه زیات خورم کنه. خپل ورسره دغه د چینو د مالګې نه پرهیز ډاکټر په مشوره. د سهار نه زیات تر زه اکثر نه کومه دا جوار روټی نه، هغه کې اوربشي، جوار اوړه، چڼ اوړه، باجره، دا سره اوړه مکس کړم، هغه نه زه ځان بر کوټه شان کو کوړې بخوم.
دا شکر یا شوګر ناروغي علامات څه دي؟ په دې اړه د پیښور خیبر میډیکل پوهنتون کې ډاکټر تنویر احمد مشال ریډیو ته ویل چې د شکر یا شوګر لګېدو لوی وجه غیر متوازن خواړه، ورزش نه کول، او د شکر د ابتدایي نښې نه پیژندل او دماغي فشار دی. ډاکټر تنویر احمد زیاته کړه بدن کې کمزوري راتلل، بیا بیا لوږه او تنده لګېدل د شوګر علاماتو کې راځي.
شوګر هم هغه بیماریانو کې راځي، هغه بیا ختمې دی نه شي، هغه صرف تاسو کنټرول کولای شئ. پہلا یو چې کوم دی هغه ټایپ 1 ډایبټیز دی، دا اسپیشلی په ینګ کسانو کې، لکه مثال 14 سال نه والا تر 25 سال پورې پورا عمر دی انسولین صرف لګی، د دې بل سه علاج شته نه. دویم راغو ټایپ 2 ډایبټیز، هغه خلک چې وزن زیات وي، دا چې کوم شوګر دی زمون پاپولیشن کې ډیر کامن دی، نو دا مونږ بیا په دوایانو او نور هغه سره واک ایکسرسایز سره مونږ کنټرول کوو. دریم قسم جیسټیشنل ډایبټیز، او دا ډیورینګ چې کوم پرېګننسی ټرم دی هغه کې دا اکثر اوشي، پراپر خیال اون ساتل شي د شوګر لیول.
د ډاکټر تنویر احمد په وینا شوګر د سړو مقابله کې خزو لپاره زیات خطرناک کېدی شي، ځکه چې د ماشومانو د زیږون پر مهال ځینې میاندې د شوګر ناروغۍ ښکار کیږي. باید چې په وخت یې طبي ټیسټونه وشي، هغوی او ماشومان یې د دغه ناروغۍ بچ وساتل شي.
کوم خزو ته شوګر وي نو هغې ته پرېګننسی کې ډېرې ایشو راځي، هغې کنسیف کولو کې هغې ته ډېرې مسئلے راتلی شي. بل دا چې هغې کله پرېګننسی کې وي برت ورکوي، نو هغې ماشوم ته ډېر ایشوز کېدی شي.
نړیوال ذیابتیس فیډریشن د نومبر په 13مه خپل راپور کې ویلي پاکستان کې شکرې ناروغي په چټکۍ سره خپرېږي. دا مهال چې په نړۍ کې شاوخوا 53.5 کروڑ خلک د شکرې په ناروغۍ اخته دي، په دې کې شاوخوا 3.3 کروڑ خلک په پاکستان کې ناروغ دي، او دا شمېره په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. د پوهانو په وینا د مناسب پوهاوي او مخنیوي د تدابیرو نه اخستو په صورت کې په راتلونکي وخت کې د شکرې ناروغۍ د نور زیاتېدو خطر ده. آسمه ګل، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، پښتونخوا کې 12:00 شوي دي. د خبرونو لنډیز د پامیر ساحل لاورو.
د بولان میډیکل کالج زده کوونکو او د بیلابیلو ګوندونو غړو او پلویانو په کوټه کې د لسګونو زده کوونکو د گرفتارۍ پر ضد مظاهره کړې ده. د پرونی احتجاج ګډونوالو د بلوچستان له حکومت وغوښتل چې نیول شوي زده کوونکي د خوشي کړي او په بولان میډیکل کالج کې د زده کړو بهیر بحال کړي. د نومبر پر 11مه د بولان میډیکل کالج د نارینه او په لیلیه یا هاسټل کې د پښتنو او بلوڅو زده کوونکو د دوو سازمانونو ترمنځ نښته شوې وه. تر هغې وروسته پولیسو د ځینو زده کوونکو پر ضد مقدمه دایره کړه. پولیس وایي چې د نومبر پر 12مه یې چې د هغو کسانو د گرفتارۍ هڅه کوله نو زده کوونکو په کاڼو وویشتل چې په غبرګون کې پولیسو وخلن ګیس وکاراوه او 128 تنه یې د عامه نظم ګډوډۍ د مخنیوي قانون درېمې مادې یا درې ایم پی او له مخې ونیول. د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند پرون مشال راډیو ته ویل چې کله ترنګلتیا کمه شي نو بیا به بولان میډیکل کالج پرانیزي. جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د خپل یو مخکخ سیاستوال د وژنې پر ضد د صوبې په ټولو ضلعو کې د احتجاجونو اعلان کړی دی. د جماعت اسلامی مرستیال امیر عنایت الله بیگا په بیان کې په باجوړ کې د خپل ضلعي عمومي سیکرټر محمد حمید صوفی وژنه غندلې او ویلي دي چې ګوند یې د نومبر پر 12مه په خیبر پختونخوا کې مظاهرې کوي. وسلوالو پرون ماښام د باجوړ په عنایت کلا کې د جماعت اسلامی سیاستوال او د سوداګرانو ټولنې پخوانی مشر محمد حمید صوفی وواژه. پر نوموړي د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. پاکستان تحریک انصاف ویلي دي چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور به د نومبر پر 24مه له هغې صوبې څخه اسلام آباد ته د تلونکې احتجاجي قافلې مشري کوي. د هغه ګوند د اطلاعاتي چارو سیکرټر وقاص اکرم شیخ پرون په پېښور کې د اعلی وزیر په دفتر کې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د پراخ او سوله ییز احتجاج تیاری یې پیل کړی دی. تحریک انصاف د احتجاج اعلان پر داسې مهال کړی دی چې د اسلام آباد انتظامیه په هغه ښار کې پر ولسی غونډو او مظاهرو بندیز لګولې دی. د سوریې یا شام دولتي خبری ایجنس وایي چې له پلازمینې دمشق سره نږدې پر دوو رهایشي ودانیو د اسرایلو په بریدونو کې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل دي. ایجنس وویل چې لومړی حمله پرون د دمشق په غرب کې پر المزا او دویمه په القدسیه سیمو کې شوې ده چې پکې د لومړنیو معلوماتو له مخې 15 تنه وژل شوي دي. د اسرایلی پوځ راډیو ویل چې په دمشق کې د حملو اهداف د فلسطیني وسلوالې ډلې اسلامي جهاد مرکزی دفتر او نورې شتمنۍ وي خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په امیر ساحل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. د اسرایلو د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وروستي راپور رد کړی دی. ویلي دي چې معلومات یې له واقعیته لري دي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان پرون په رپور کې ویل چې اسرایلو ځواکونو د غزي وګړي جبري کډوالۍ ته اړ کړي او په هغه سیمه کې په سباندې یو کلنه جګړه کې د اسرایلي پوځ اقدامات د بشریت ضد جنایتونه بلل کېدای شي. په همدې حال کې د لبنان چارواکو ویلي دي چې د اسرایلو په تازه حملو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. سالم احمد صالح معلومات راکړي.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویان اورن مرمورشتاین تیر شپه د بشري حقوقو د څار بنسټ تازه راپور رد کړ. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په غزه کې د اسرائیل د چلند په اړه د بشري حقوقو د څار بنسټ لفاظي کاملا ناسمه ده او له واقعیت څخه فاصله لري. پرون پنځشنبه تر دې مخکې د بشري حقوقو د څار بنسټ په یو راپور کې اسرائیل په غزه تړانګه کې په جنگي او د بشريت ضد جنایتونو تورن کړ. دغه بنسټ په وینا په دغو جنایتونو کې په ډله ییز ډول د خلکو بې ځایه کول هم شامل دي چې دا قومي تصفیه ګڼل کېدای سي. دغه بنسټ چې مرکز یې په نیویارک کې دی په خپل راپور کې ویلي په داسې حال کې چې خلک د اسرائیل له امر سره سم د تخلیه په حال کې وو خلک وژل سوي دي. په راپور کې ویل سوي په هغو ساحو کې چې اسرائیل بشري ساحې اعلان کړي او په سلګونو زره کسانو په کې د خیمو په کمپونو کې اړولي وو هلته هم وژنې سوي دي. لکه چې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر 1مه پر اسرائیل د حماس ډلې وسلوالو ناببره حمله وکړه. له هغې راهیسې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. له هغې رئیس زیات وخت د اسرائیل پوځیان د لبنان له حزب الله ډلې سره هم ډزې تبادله کوي. د لبنان روغتیا وزارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې پر لبنان د اسرائیل په تازه حملو کې 9 کسان وژل شوي دي. د وزارت په وینا له دې سره د 2023 کال له اکتوبر میاشت راهیسې په لبنان کې د وژل شوو کسانو شمیر 3,386 اتیا او د چاپیانو شمیر 4,411 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو حزب الله ډله چې سیاسي څانګه هم لري د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. حزب الله چې سیاسي څانګه یې هم فعاله ده، د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د دغه هیواد په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه روغتیایي چارواکو ویلي چې په غزې تړانګې کې د روانې جګړې له کبله تر 340,000 ډېر کسان وژل شوي چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په اکتوبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم په قربتوب د شوې جرګې استازو د خپلو پریکړو د عملي کولو لپاره بیلابیلې کمیټې جوړې کړې دي. هغو استازو د نومبر په 14مه په غونډه کې وویل چې د غوښتنو پوره کولو لپاره د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره ګوري او ورسره مذاکرات کوي. علي امین ګنډاپور لا په دې اړه سندې ویلي، خو د پاکستان پوځ وایي د خیبر جرګې په غوښتنه د پښتنو له سیمو نه وځي. په همدې حال کې پی ټی ایم اعلان کړی چې یوه اونۍ وروسته پراخ احتجاجونه پیلوي. بشیر په دې اړه راپور لري.
د پښتنو قومي عدالت په نامه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په قربتوب شوې خیبر جرګې اتیا استازو په جمرود کې غونډه وکړه. د غورځنګ مشر منظور پښتین تر غونډې وروسته په خبره کړې ویډیو کې وویل چې د خپلو ملګرو د روانو گرفتاریو په ضد به د نومبر له 1 د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې کوي. هغه زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته به استازي ورلیږي چې د چارواکو د کړو وعدو د عملي کولو په اړه ورسره وغږیږي.
د دې جرګې سره د صوبایي حکومت له اړخه کوم وعده شوی وي؟ د جرګې شهیدانو اف آی آر نه لا تر اوسه پورې نه وشول، یا په خیبر پختونخوا کې چې کوم قیدیان دي چې هغه 3 MPO یا د جرګې اړوند کسونو کې د هغې په حواله سره به او داسې د دغو نورو اړوند د آی ډی پیس په حواله سره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سره هغه په جرګه کوي. د بند شناختیانو هم
تر اوسه د خیبر پختونخوا حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د اکتوبر په 14مه په خیبر کې شوې جرګې ته د وینا په وخت ژمنه کړې وه چې د صوبایي حکومت پورې اړوند دا غوښتنې به پوره کوي. په خبر کې د پښتنو د جرګې له 200 پریکړو یوه داوه چې پوځ او وسلوالې ډلې دي د پښتنو له سیمو ووزي. د جرګې ګډونوالو داوه کړې وه چې دغه دواړه خواوې د امن خرابونکي دي، نو ځکه دې امنیتي چارې د قام استازو او پولیسو ته وسپارل شي. خو د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی ویلي چې پوځ به سیمې نه پرېږدي. هغه د نومبر په 14مه په پېښور کې خبریالانو ته وویل،
د وای په سند کې رینجرز وکونه شته دي، په بلوچستان کې هم پوز موجود دي. نو که وزیر اعلی فکر کوي چې پولیس په کوم ځای کې د ترګرو مقابله نشي کولای، هلته دې هم پوز ورغواړي. اوس دا خبره کیږي چې پوز دې لسیمو ووزي. که پوز ووزي امنیت به څوک ساتي؟ آیا زمونږ پولیس د ترګرو مقابله کولای شي؟
د پاکستانی پوز وان لیفټننت جنرال احمد شریف هم د نومبر په 12مه په کوهاټ کې په یوه غونډه کې ورته خبرې کړې وي او د خبر د درې ورځنۍ جرګې هغه غوښتنه یې رد کړې وه. د هغې جرګې مخکې د اکتوبر په 6مه د پاکستان حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست پر ضد بیانیې جوړولو تور پورې او غیر قانونه یې اعلان کړ. د پاکستان بشري حقونو کمیشن او د بشري حقونو ځینو نړیوالو ادارو دا پریکړه وغندله او سختي نیوکې یې پرې وکړې. په اسلام آباد کې څېړونکي عبدالله مومن مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر جرګې ځینې غوښتنې په عملي ډول د منلو وړ او ځینې نه دي.
دی وخت کې د پښتون تحفظ مومنټ چې کوم مطالبه دي چې پاغي کې
د لافت افراد واپس راوستل دي. د دې سره سره بیا د کمپنسیشن خبره ده, کورونا بعدې خبره ده, بیا چې کوم خلک مړي دي هغوی ته, او د کمپنسیشن خبرې سره کمپنسیشن سره څه مسلې شته دي. د دې سره سره دغه مسلو باندې خبرې کېدې چې ریاست لږ ډېر دغه ته تیار دی, خو چې کوم د فوج د واپس وتلو خبره ده د قبایلي علاقو نه هغې ته هغوی اوسه پورې تیار نه دي. کومه مطالبه چې کېږي دا سمبولیک ده, ځکه که فوج د قبایلي علاقو نه بار شو نو پولیس دوه ورځې هم د طالبانو مقابله چې ده هغه نشي کولی.
د اکتوبر په شپږمه پولیسو په ریګي للمه سیمه کې د خیبر جرګې په ګډونوالو ډزې کړې وې او درې کسان یې وژلې وو. تر هغه وروسته حکومت او پی ټی ایم مذاکرات وکړل, نه یوازې د جرګې د کولو اجازه ورکړل شوه بلکې وزیر اعلی علي امین ګډاپور او ګورنر کونډي پکې تقریرونه هم وکړل. خو پر دې سربېره د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد کاروایانې روانې دي. غورځنګ مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې حکومت لږ تر لږه د خیبر جرګې د 95 ګډونوالو شناختي کارډونه او بانک اکاونټونه بند کړي دي. د پی ټی ایم په وینا پولیسو د 200 زیات پر امنه فعالان نیولي چې باید خوشي شي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو, تصویرونو, غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو, د خیبر پختونخوا د بنو په ځینو سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو غشتونو ځای خلک د سیمې د امنیت په اړه لا اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې وسلوالو د بنو بازار او سړکونو باندې سره د خپلو بیرغونو ګرځېدلي او ځایي خلکو ته یې ویناګانې هم کړي دي. د ځایي خلکو په وینا وسلوالو له دې وړاندې په میریان, بکخیل, ډومیل, غوړه بکخیل او خواوشا سیمو ښکاره ګرځېدلي او د خلکو تلاشۍ هم اخیستې دي. بلخوا د بنو پولیس وایي د وسلوالو شتون انکار نه کوي, خو پر ضد یې د پولیسو امنیتي ځواکونو عملیات هم دوام لري. په دغه اړه نور تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
د ځایي خلکو په وینا د نومبر په 14 وسله والو بنو حوید بازار کې پر سړکونو گشت او وروسته خلکو ته په بازار کې ویناوې کولې چې د تحریک طالبان پاکستان او امارت اسلامي بیرغونه یې اخستی ول. دا غي وړاندې وسله والې ډلې په بکاخیل, ډومیل, غوړه بکاخیل او خواوشا کې د وسلو سره ښکارا ګرځېدلې او د خلکو تلاشي کولې. د وسلوالو موجودګۍ او غشتونو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو وخت په وخت خپرېږي. د بنو سدون کې میر اسلام خان مشال ریډیو ته وویل چې یو ځل بیا اندېښمن شوي, ژوند یا غزمن شوي, دوی هم چرته شا ورځ لیدل غواړي.
پانی شار نه لار پر کلی شه بغیدا گشتینا کوي جی لیدل شوی دي. خلق لکه خلق پانا پریشان شل, خلدا سوچ کوي هر ورځ سومج چګری میرو چره سي سټی می دی ام نه سامنا کوي فوج یا د اسلواله به هم غریب سړی پشه سا پر شي پوښتنه کوي چې سکه سم طریقه وي چې دا مستقل د بدن نه ختم شي چرته شو زندگی ته راکی.
بنو لکی مروت جانی خیل او خواوشا کې ورسته یو نامنۍ او وسلوالو فعالیتونو زید ځای ولس په وار وار د امن پاسون په نوم لاریونونه جرګو پرلتونه کړي. د بنو ځایي خبریال محمد وسیم خان مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو مخ په زیاتېدو او بریدونو نشته له وجې د خلکو ژوند غزمن شوي. بیا خبر یلان د لا نور چیلنجونو سره مخ شوی.
یو طرف ته کالدم سکیم تنظیمینه او تویل شي, هغه دی بل طرف ته ادارې دی د رپورټینګ کوي چې بیوزي شي یو اټیک وشي چې دا هغه رپورټ کوي. په بل طرف نه توتا مثال تمکی ورشي چې یاره دا شي نه ده شوه اپریشن چې دا څه وشي بیا میرا موکتا نشي بیول پولیس لاین مثال درک چې مرا خټه واقعیا وشلا خو میډیا ته هیڅ کیسه مو بریفینګ ور نه کړ. مصاله جاته چې کې دی هغه پکې دار وتلی دی او د کني دا بند کړی دی. هغه دې تخپل چکی می دی یو منشور دا هغه ورته پیش کړه. کاروباری خلک چې کومه ډیر زیات متاثر شوی دی.
د بنو پولیسو مشر ڈی پی او ضیاءالدین احمد نمو چې د وسلوالو فعالیتونو او پر سړکونو بازارونو کې وخت په وخت د گشتونو پاړه وپوښتل، نو دوی وویل چې ترهګري او وسلوالو شتون نه انکار نه کړي، خو په پټه راشي چې پولیس یا سرتیری ورشي نو وتښتي. د وسلوالو ضد یې کاروایي توندې کړي، خو ځایي خلک هم باید پولیسو سره مرسته وکړي. ځایي خلک حکومت پولیسو نه د واک مضبوطولو د نامنۍ د مخنیوي غوښتنې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته وګی اوریدونکو، د خیبر د باړې تحصیل اوسیدونکي وایي چې په دې ورستو کې د باړې لسیند زیات ومځکو ته وبنه ورکول کیږي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې په دغه سیمه کې د آب و هوا بدلون او بارانونو کمیدو له وجې هم کروندې ته زیات زیان رسیدلی دی. دوی زیاته کړي چې په باړې کې به پخوا ډېرې میوې او سبزیانې کېدلې او ځنګلونه به هم زیات وو، خو اوس پکې ډېر کمی راغلی دی. که څه هم چارواکو د باړې د کروندګرو د ستونزو په اړه څه نه دي ویلي، شانواز ترکزی نور حال راکوي.
د باړې اوسیدونکي وایي دغلته به د باړې د سیند او نهرونو په واسطه زیاتې کروندې کولې، خو دوی زیاتوي چې اوس اوبه کمې شوې او زیاتې ځمکې شاړې شوې. د باړې سیند د خیبر او د اورګزو د شریکو تیرا غرونو نه بهیږي چې دغه اوبه نه یوازې باړې ته بلکې د پېښور، باړه شیخان او نورو سیمو ته هم رسي. ذاکر افریدی د باړې تحصیل اوسیدونکی دی. هغه نن وختونه هم د سپیره بند نه په بهر وتلي رود باندې خپلې ځمکې خړوبوي.
یو خو داری چې عمومي کم فصل دی، یو خو جوارو فصل دی، غنم دی، سره ور سره سبزیانې کرو، آم چې کم مټر شول دا شانتي بل داسې دلته کې رس زمیدار دی چې هغه د خرڅ لپاره هم کری. نو مونږ خو ځانی د کم چې د خپل د خوراک لپاره چې کم سبزی ده هغه کرو، بل دلته کې مونږ سره منډې کس کې داسې زمیداران شته چې پاغه باندې دوی ټماټر کری، ماټر په باندې کری، د امروتو باغونه شته، د نیمبیانو باغ شته، سره ور سره د مالټې باغ شته. د زګي همداز مکه وی دلته کې به خلکو غنی هم دی باندې کرل دی. بیا د وخت وخت سره چې کوم دی هغه کم فصل دی هغه بیا خلکو پرې خو ځکه دلته کې ډېری داسې د غنو غنې وي د وخت سره چې کوم دی هغه ختمې شولې.
د خیبر پښتونخوا د فصلونو د معلوماتو ادارې په خپل ویب پاڼه د 2021 او د 2022 کال شمیرې شریکې کړي چې تر مخه خیبر ضلع کې د کروندې، باغونو او ځنګلونو ځمکې 4600 هکتار دي. د ادارې د معلوماتو سره سم دغه ضلع 2,50,000 هکتار ځمکه لري چې پکې په 10,000 هکتار ځمکه فصلونه، د 2,000 نه زیات هکتار ځمکه باندې ځنګلونه او داسې ځمکې چې یو وار کرلې شوي وي د هغې شمېره شاوخوا 4,000 هکتار ده. خیبر کې سپیرمن هم په 1980 لسیزه کې جوړ شوی و چې په 90 لسیزه کې ورنه د اوبو نهرونه جوړ شو، خو هغه وخت د زیاتو بارانونو کې 2 ځمکې زیاتې خړوبېدې. دغه ځمکې چې کروندې پکېږي د کومو کومو کلو دي؟ د باړې بازار د تاجرانو د اتحاد مشر علي محمد افریدی دا نمونه واخیستل.
لکه شلوبر کوم لخپل سی، سپا کوم لخپل سی، کمبر کوم لا داسې کاخل کوم لا، نو دلته دا لاندې ته پراته دي. نو دغه چې څومره ځمکې دي تقریبا چې اوس خو مونږ تعداد نه معلوم، خو تقریبا چې 5,000 نه 10,000 پورې جرب ځمکې دلته خو بس زیات یا جوار کېږي. مخکې به ډوډه کېدا، خو ډوډه خو حکومتي چې کم ده بند شوی ده، هغه هم دومره نشته دی که نه. نور غنم کېږي پکې، صرف اکاخیل قوم کې او دغه شانتې لږ د سپا قوم کې ریا چې کمه ده دلته لږه خوره شته. نور د شلوبر او داسې وزرا په اکاخیل کوم داسې ځایونه شته چې ټوله شکلنه ده، ځکه چې دا خو د غرو لمندو.
باړه د خیبر ضلع په مشرقي اړخ د پېښور سره لګېدلې تحصیل دی. دغلته کاروبارونه هم زیات کېږي او د دغه بازاره تر د تیرا پورې خوراکي او غیر خوراکي شیان هم وررسي. د باړې اوبه خوږې دي، نو تا ولې؟ او بله دا چې دغه خوږې اوبه په فوکلوري لوبه کې هم یادې شوي. نو څه تاریخي دی؟ ثاقب افریدی هم د باړي تحصیل د شلوبر اوسیدونکی دی، شاعر هم دی او د باړي تحصیل د بیلابیلو میډیا چینل سره خبریال هم دی. هغه مشال ریډیو ته وای
کوم خلک تیرا ته لاړ شي ولده کې اوبوس کی، نو الده کې دا کول ډرینکس دي چې خلک د روټي د ازمولو لپاره سکي، نو چې ته دا اوبوس کې تاله د غي ضرورت نه. مشورتیا یو بل وجه دا هم دا په دې باړه کې د کم ځکه چې موږ نه سو زما شاته دل د ډنډونو مقام دی، ډنډونو ورته وای دا غي چې کم مین سپیرډ ورته وای دا غي نه په پټه ول کې اوبر راځي دې زیتا، او بیا دل کې دا اوبه په قدرتي توګه سره فلټر شي، مطلب د یو دغه بل ته بل نه بل ته، او بیا هغه بلاړ شي په پښتخره کې نور ډنډونه دي او دا خوږي وبو
بس شنواري لونګي نه دا ور سره بیا څنګه شي
دا خو بس شاعر چروت کې راغله دي یو خبره یې کړه دا په وای دي کې یو بل ټکم دی چې څوک وایي چې شنواري لونګي نه صحیح ده، ځینې خلک وایي چې دا شنواري نه دی دا شړوهي لونګي نه دی، شړوهي دا اوبه کا خیال لیکلی دا اوبه د شړب आवाज نه دی، دا ځین خلکو دا شړب
د بهیر هغه یو आवाज راځي
اوس لکه دا پته نه دا خو چونګې فولکلوري سندره ده، دا سینه په سینه باندې را رواني، نو په سینه په سینه چې کوم سيزونه رواني کله کله دا غي په تلفظ کې دا غي په لفظونو کې خلک بدلونو کې څوک یو څنګه وی لکه مثال خبره زدل در کومه د باجاوړ ګلونه لاړ شپ باجاوړ دا خزن خلکو چې بل زی پکې یادې لاړ شپ خبر ته کوم ستور مال راوړ او تازه تازه ګلونه درې سلور ما لکه خلکو د خپل دغه سره بیا
د ثاقب افریدی او علی محمد افریدی په خبره سپیره بنته په اوړي کې ګڼ شمېر خلک چې نه یوازې افریدی دي بلکې د پېښور او تر د کوهاټه پورې دي ورزي، او دا ځکه هم چې دغه د سیلګری لپاره هم ډېر ښکلی دی. د دوی په خبره د خیبر په شاړو ځمکو ګڼ شمېر قدرتي خوراکونه هم ټول کېږي چې په من کې یا په منه یې هم ډېر مشهور دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په خیبر پښتونخوا په ځانګړي توګه په سوات، کوهستان او قبایلي دلو کې د ناموس په نامه وجنې زیاتې شوې دي. د غیر سرکاري ادارو له ارقامو سره سم د خیبر پښتونخوا په سوات کې په روان 2023 زیږدیز کال کې له 30 زیاتې ښځې د ناموس په نامه وجل شوې دي. د بشري حقوقو سازمانونه وایي په ټولنه کې د ښځو د حقونو په اړه د پوهاوي نشتوالی، د پولیسو لخوا ناسمې پلټنې او بیا له اغېزمنې کورنۍ سره روغه جوړه هغه لاملونه دي چې په دې پیښو کې ککړ کسان خوشي یا ورته سزا نه ورکول کیږي. خو چارواکي وایي د ناموس په نامه د وجنو په قضیو کې سخت زداګانې موجود دي. نور تفصیل ګلۍ از ناورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یا HRCP په خیبر پښتونخوا کې په ناموسي وژنو ژوره اندېښنه ښودلې ده. په پېښور کې د HRCP کې د شکایتونو څانګې مشره اسما خان د سپتمبر په 6 مشوره لته ویل چې په صوبه کې د ناموس په نامه وژنې زیاتې شوې دي او تر ټولو زیاتې پیښې له سوات او کوهستان څخه ریپورت کیږي.
کومه کوهستان ته ګور کوهستان کې د څو میاشتو کې ډېر زیات کیسز اونر کیلینګ شو. هغه د سې علاقې له چنا د پولیسو او امپوش ته دی موږ په لږه خبره غوښته کوم دا غوږی مقامي پولیس لوغین پاره کې کیسې کې څه څه شي کولې اوس په سوات کې دا سوات کې ډېر زیات شوی دی. نو په دې کې موږ خو کنډم کړی دی، موږ کوشش کوو چې موږ ما کسانو ته ورسېږو.
د بشری حقوقو کمیشن دا خبره په داسې حال کې کړي چې په سوات کې یوې واده شوې ښځې او یو سړی مړې د سپتمبر پر 13 د کابل تحصیل د برکلی ناران په یو کور کې موندل شوې چې د پولیسو په خبره له لومړنۍ تحقیقاتو ښکاري چې هغه د ناموس په نوم وژنې وي. خو زیاتوي چې په دې اړه پلټنو ته دوام ورکړی دی. په سوات کې د بشری حقوقو تنظیم اویکنینګ یو مشر شمشیر شمس د سپتمبر په 6 مشال ته ویل چې په روان 2024 کال کې په سوات کې له 30 زیاتې ښځې د ناموس په نامه وژل شوې دي. دغه خبره د صوبې نورو برخو سربېره په سوات کې دا ډول پیښې زیاتې دي. نوموړي د دې تر شا وجوهاتو په اړه وویل.
قانون کې بیا داسې کمیانې دي، داسې دغه دي چې هغه ته سزا میلاو نشي، کم دفعه چې په دې کې لګي 311 د هغې انډر دوی ته سزا میلاو نشي او دوی د سزا نه بچ شي، مجرم راوځي. بیا په کلي کې او په خاندان کې چې کم کس دا کار کړی هغه بهادر یو نر انسان ګڼلی کېږي، چې د غیرت په نوم باندې خپل د غیرت د حفاظت وکړو، د غیرت بچاو دپاره د داسې لوکو تعلیم ډېر زیات کمی دی، د ښځو د جینکو د تعلیم کم چې زمونږ د غریزې علاقې دي. دویمه خبره دا چې دلته ښځې چې کمی دي هغه انسان کم ګڼلی کېږي په دغه ایریا کې، زمونږ د غریزې علاقې چې کمی دي او د غیرت یوه نښه دغه ډېر زیات ګڼلی کېږي، چې زمونږ ټول غیرت زمونږ ټول عزت بیا مونږ تړلی دی د زنانو سره.
د شمس په خبره د ناموسي وجنو مخنیوي لپاره په ټولنه کې پوهاوي ته اړتیا ده. د بشري حقوقو کمیشن چارواکي اسما خان هم په دې نظر ده چې ښځو ته باید د خپل حقوقو په اړه معلومات ورکړل شي.
سر یو خو ناپوهي ده په خلکو کې، خلک هغه سوسایټي میل ډومیننس سوسایټي نه دي وتی، نو او بل دا خبره ده چې خلک په دې غیرت په دونه په سره کې جوړ دي چې په هغه کې دوی بل سوچ نه شي کولای، لکه دا څه دي څه ټیک دي او که ټیک نه دي هغوی په ډایرکټ اکشن اخلي، هغوی هغه انویسټیګیشن او آر سی پی کړی دي. یو خو دا ده چې دا رپورټ کېږي نه عدالتونو نه پولیس ته پرېږدي چې ورغی انویسټیګیشن په دې باندې وشي، بیا موږ په دې باندې اکشن واخلو لیګلي طریقې سره. په دې کې یو بل لکه دام دا کمی خزی دی اغوی لکه سو سوش فخفل ام نکی چه ورگا مونگا سخت کهو سخت نکو او سردی استعمالی خزی پده که دست دیر کیسی شوی دی چه لکه دا خزی غلطی بکی نی او سردی چه کم دنو میچیوز کهی پده صورتو نکی پده کیسی شوی.
د بشیر حقوقو کمیشن له حکومت غوښتنه کوي چې د ناموس په نامه وژنو کې په سمه توګه پلټنې وکړي، ځکه چې د ناسمو پلټنو له وجې مجرمان خوش شي او بل پولیس سرتیرو ته هم په دې لړ کې روزنه ورکړل شي. د سواد د ناموسي وژنې پیښې مخکې پولیسو په اپټاباد کې پر یو سړي د خپلې خور د وژنې تور پورې کړ. د هغه نجلۍ مور هم دعوا وکړه چې هغه د ناموس په نوم وژل شوې ده. پاکستان کې وخت په وخت دا ډول وژنې کېږي چې پر ضد یې فعالانو په بیا بیا مظاهرې کړې دي. خو د خیبر پختونخوا د بشیر حقوقو او قانون محکمې مشر ملک مقصود علی د سپتمبر په شلمه مشهر لته ویل چې د ناموس په نامه وژنو قانون لاندې سختې سزاګانې موجود دي، خو په ځینو ځایونو کې نیمګړتیاوي هم شته.
پاکستان پینل کوډ کې چې کنه باقاعده دا اوس پرې شي بدل ډیت پینلټی دا باقی باقاعده مخکې به سړی کې تنور شو سکټ فری بشو لا بڑو چې اور کیلینګ دی هغه به کوم نه خپل ځان کې خراب غوي ورکا چې ما غلې مې اتنې ته بلاړو چې ما خپل کړي فایر نو یو سیلف انکریمینټینګ دا بنه کې نو اوس کوم نه باقاعده ډیت پینلټی دا پرې شي بدل پی پی سی کې کومنټ منشي ویډیوز لو پولیس یو کې منشته چې خو زمونږ غره سوشل فیبریکس دی کنه او کسٹمز دی زمونږ د جرګه سیستم دی جرګه کې نه چې هغه ټو فیملی خبرې وي اور کیلینګ کې زیات چې کوم خپل فیملی انوالو وي کپلا
د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وای په هغه هیواد کې هر کال تر زرو زیات ښځې د ناموس په نوم وژل کیږي. کمیشن په رسو کې په خپل کلنی راپور کې ویلي ول چې په 2023 کال کې په خیبر پختونخوا کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 318 پیښې ثبت شوي چې پکې 295 ښځې وژل شوې وي. د پاکستان حکومت په 2006 کال کې د ناموس په نوم د وژنو مخنیوي په قانون کې بدلون هم کړی و.
دا مشال ریډیو ده.